ریافتن.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د بدني سزاو په لیکېدل غندلې دي. ښاغلی بینټ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلي، طالبانو تیره اونۍ درش پیت نارینه او څلور ښځې په عام محضر کې په درو وهلې دي. بینټ له طالبانو غوښتي دي چې د دې سزاو په لیکول سملاسي ودروي. د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا د بدني سزا او عمل کېدل د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې کار بللی دی او ویلي دی چې په روان 2015 کال کې د دې سزا او عمل کېدل د نورو کلونو پرتله زیات شوی. بل پلو په بدخشان کې د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه یو تن د الکولي مشروباتو په جرم په 9 درو وهلی او په 2 کاله تنفیذي بند محکوم کړی دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د لوی اختر په مناسبت د راتلونکو اونۍ څلور ورځې عمومي رخصت اعلان کړی دی. د هغه مکتوب پر بنسټ چې د وزارت نن دوشنبه رسنیو ته استولی، د روان غبرګولي میاشتې له 18 تر 20 پورې په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوه. د طالبانو حکومت د غبرګولي 14 عرفه او د شنبه ورځ د غبرګولي 18 لوی اختر اعلان کړی، خو د عربستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې پنځشنبه عرفه او جمعه د لوی اختر لومړی ورځ ټاکل شوې ده. په هند کې د سختو بارانونو او ځمکې خوېدنو له کبله 40 کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اژانس نن دوشنبه د هندي چارواکو په حواله ویلي، د هند په شمال ختیځو سیمو کې د تیرو 4 ورځو د سختو بارانونو او ځمکې خوېدنې له کبله 40 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي. د چارواکو په خبره د هیمالیا په سکمی ایالت او شاوخوا نورو سیمو کې زرګونه سیلانیان بند پاتې دي چې د ژغورنې هڅې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي تر اوسه د داسې څه شاهد نه دی چې د امریکا موقف دی پر ایران د بندیزونو په اړه بدل شوی وي. د رویټرز خبري اژانس راپور نه مخې بقایی نن دوشنبه ویلي، دا باید روښانه وي چې امریکا له ایران کوم ډول بندیزونه لري کوي څو د تیر وخت تجربې تکرار نشي. او د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د کافا په نوم سیالیو کې د فیر پلی یا هم د عادلانه لوبو جایزه ترلاسه کړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پرون وخت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې د کافا په نوم د جایزې د ورکړې د مراسم د ازبکستان په پلازمینه تاشکان کې ترسره شول. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د کافا په نوم سیالیو کې د ترکمنستان، تاجکستان او ایران په وړاندې له ماتې وروسته شپږم مقام ترلاسه کړی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم موندلی شئ. د هلمند په بهرامچی کې د طالب او پاکستانی پولیساتو جګړه درېدلې، خو اهل حالات لا ترنګلې دي او خلک بې ځایه شوي.
عام وګړي ګرځي ستل دي په خاطر د دې جګړې ونس. نن شپه سره په 15 پکې چې داخله د شپې زی برته ګړې راځي مسک دالت کنټرول وګوري برته وځي.
دا ډول جګړې ولې پیخيږي او انګیزه یې څه وي؟
په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړي، پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسكر چلته دي، هغه دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي.
په تیره میاشت کې افغانستان ته د ستنیدونکو شمیر لکډوالو زیات وو. دغه بې ځای شوی او ستان شوی وای چې د لاسنیوي لپاره امکانات نشته.
نو بیا تور خان تر هغه موږ سره د سي کوم امداد کوم هغه څه هم راشي چې کوم رادوګانو کې لاندې کېدل کې کېدل کوم شی موږ ته ملاو نسو. نو اوس په حال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې.
او افغانستان کې د طبي لابراتوارونو په اړه پراخ شکایتونه، یو تفصیلي راپور کې مو کتنه ورته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه،
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبري مجله د سر راپور ته. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د پاکستانی پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې، خو وضعیت لا هم ترنګلې دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویل چې دا جګړه له تیرو لسو ورځو راهیسې پیل او د یوې لنډې مودې نسبي آرامۍ نه وروسته د روانې اونۍ د شنبې له ورځې بیا نښتې وې چې تېره شپه بیا ناوخته دغه نښتې ودرېدې. د دوی په وینا د جګړې ګڼ ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه کېدو ته اړ کړي او دغه راز زیان مالی او ځاني زیان هم اړولی دی. په هلمند کې د طالبانو حکومت مسؤلان هم نښته تاییدوي. تفصیل له فیروزي عزیزي نه اورو.
عام وګړي ګرځې ستلې دي په خاطر د دې جګړې ونس نن شپې سره په 15 شپې کې د خلک د شپې زی برته ګړې راځي مسک دالت کنټرول وګوري برته وځي.
د هلمند ولایت د بهرامچی ولسوالۍ د سفر بازار اوسیدونکو محمد نبی دی چې وایي د حاجی حلیم په نوم سیمه کې د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ له تیرو درې ورځو راهیسې روانه جګړه پرون ناوخته درېدلې خو په خبره یې فضا هم لا ترینګلې ده. د ازادي راډیو ته وویل
او زه خپل پیلن جبې په سیمه کې دي جګړه پر دې باندې سوي ده چې مجاهدین وایي یا پته پوسټه جوړ کړي او خپل کنټینران سره ځای پر ځای کینو پاکستانیان نه وایي چې دوی پوسټه جوړ شي او یا دوی کنټینر شيونه په دغه باندې جګړه راغلي ده. کم ټیم چې مجاهدین خپل موټر ورولې ګاډي ورولې هغه د خپل باندې پیرینګ کوي. دا جالم کلی دی او دا پرواړ دی ځالا کې ټوله پیلا کړی دی. عام وګړي ګرځي ستل دي په خاطر د دې جګړه وایي ماشومان د ژوند وضعیت خو نو د خپل خپل کوروس خوتل دي نو وضعیت نه دی برابر.
د بهرام چې ولسوالۍ د کلینیک یو ډاکټر چې د موضوع د حساسیت لامل یې نغښتل راپور کې نو خبر سي ازادي رادیو ته وویل چې دا جګړه روانه ونې د شنبې ورځې پیل شوی و او تیر شپه نو وخت آرام شوی خو په خبره یې دوی ته د جګړې لسمې تر اوسه درې طالب ټپي ځواکونه ورول شوی دي.
د ماشام ماشام راسي بیا جنګ نه دی سوی تک نه دی سوی کومو پرنټول ورځ جنګو ملکی او خلک مشته شندار نه دی راوړل سوی او درې طالبان سره کې زخمیان و او زب کله کلینیک یم په دغه صحه هغه کلی ټول مکمل وتلی دی.
دوی وایي د جګړې د بیا دوام احتمال سته او خلک لا هم خپل کورونو ته نه دي ستان سوی. هلمند ولایت کې ځینو ځایي سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې دا جګړه له تیرو لسو ورځو راهیسې پیل شوی او د تیرې شپې ناوخته پورې دوام درلود. دوی دا کوي چې په دې نښتو کې تر 50 زیات طالبانو تمرکزوب لاوختي عام خلک ټپیان شوي او ځینې کورونه هم ویجاړ شوي دي. د طالبانو حکومت ځایي چارواکو په ځانګړي توګه د طالبانو د حکومت د والی بیان مولوی محمد قاسم ریاض په دې اړه ازادي راډیو ته ډېر جزئیات ورنکړل خو یوازې دومره وویل چې جګړه اوس پای ته رسیدلې ده. پر خواله رسنیو د طالبانو حکومت وکونو او پاکستانی پولیساتو د وی غونډې داسې ویډیوګانې هم خبرې شوې چې ادا کیږي د دې جګړو په ترڅ کې د دوی ترمنځ د دې ستونزو د حل پر سر خبرې اترې شوې خو تر اوسه نه پاکستان او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي او مشخصه هم نه ده چې دا غونډه څه وخت شوې ده. ازادي راډیو په خپلواک توګه دغه ویډیوګانې نسي تاییدولای. د بهرامچی ولسوالۍ کې د جګړې لسیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ګڼې ویډیوګانې هم استولې چې دوی ادا کوي د پرنوی جګړې دي. په دغه ویډیوګانو کې دوړو لورو ته د ډزو ویجاړې او جګړې حالت ښکاري. تر اوسه د پاکستان حکومت هم په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا جګړه په داسې حال کې ده چې تازه له طالبانو او پاکستان حکومتونو اعلان کړی چې خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې به د سفیر کچې ته لوړوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مې په 150 په خپل ایکس باندې تر هغه څه ساعت وروسته دا اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار وویل چې په افغانستان کې به د طالبانو حکومت سره د سفارتي اړیکو کچه د سفیر رتبې ته لوړوي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې په بیلابیلو سیمو ولایتونو کې وخت نا وخت د دواړو لورو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي چې ډیری وخت د سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو او مرکزوبلو لامل ګرځي. د ډیری نښتو لامل د نویو مورچالو جوړول بل سوي دي.
و موریدل چې د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د پاکستانی او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې خو وضعیت لا هم ترنګلې دی. دا چې دغه ډول جګړې ولې په تکرار رامنځته کیږي، انګیزه او لامل څه دی او څومره د دواړو خواوو د چارواکو او مشرانو په همغږۍ ترسره کیږي، همدا ورته نورې پوښتنې مې لږ وړاندې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نه وکړي.
د دې یو څو عمده دلایل دي. اول دا چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې په دغه کرخه باندې پاراونکي اقدامات کوي. د مثال په توګه په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړوي، زیربنا جوړوي چې دا اکثرا د شخړو باعث کیږي. همداراز دا چې د افغانستان اړخ دغه کرخه د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، نو بیا هم کله چې دوی په خپل خوا کې د یو څه جوړولو تابعیا کوي یا یو پوسټه جوړي د امنیتی ملحوظاتو پر اساس، بیا پاکستان عکس العمل خي او دا د جګړې باعث کیږي. همدا راز کله ناکله د ولسی وګړو د تګ راتګ په سر دا چې پاکستانی امنیتی ملیشي یا عسكر چلته دي، اغوی دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي یا غیر مناسب چلندو کی، دا هم بعضی وخت بیا د نخطو باعث کیږي.
بله شمس، فکر کوي دا بریدونه دغه پولیساتی په خپل سر کوي، یعنی خپل سر بریدونه دي، او کنا فکر کوي له قومندانانو نه یا لوړپوړو چارواکو نه قومنده اخلي، یا هم له هغوی سره په همغږي دغه ډول بریدونه ترسره کیږي؟
زه فکر نه کوم چې دغه نخطی د طالبانو د مرکزی رهبری یا د جګپوړو قومندانانو په امر او د دوی په تصمیم باندې کیږي، بلکې دا په محلي کچه باندې چلته کوم عسكر موجود وي، اغوی په ماغه منطقه کې کدا سي د پاکستان لخوا غیر مناسب چلند ګوري یا دا غوی عکس العمل ګوري، نو دوی هم به خپل غبرګون خي او تصمیم نیسي. ځکه چې د طالبانو رهبری خو تر اوسه په دغه برخه کې یا حتی د اغزن سیم په اړه خدای کوم داسې کوم واضح مخالفت نه دی خودلې، که څه هم دا د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان دغه تیرې وکړو، مګر طالبانو ماغي وضعیت سره آرام دي ک په ټیټه کچه باندې د یو نیم غټ پورته کړی، مګر د دوی غا سیاست خود سه روخانه نه ښکاری چې د دې پاړه دوی دری سده دی.
او تازه د پاکستان او طالبانو چارواکي وایي چې د اړیکو د ښکولو لپاره یې اوچات ګامونه پورته کړی دي، او وایي چې اړیکه هم خېسوي او د سفیرانو تر کچه به خپل ډیپلوماټیک اړیکه مختبیای. دغه ډول بریدونه پر دغه سیاسي اړیکو څه اغیز درلودلی شي؟
زما په نظر په دغه کرخه باندې چې کوم شخړې رامنځته کیږي، دا دومره غټي هم نه دي چې د دواړو هیوادونو یا د طالبانو او د پاکستان اړیکو باندې زیات اغیز وکړي. دا د تیرو سو کالونو دغه شخړې روانې دي، مګر د دوی ترمنځ چې غټ موضوعات دي، هغه د افغانستان لخوا په پاکستان باندې د داعش د ملاتړ تور دی چې دا البته په اړیکو باندې ډیر اغیز کړی دی، او د پاکستان لخوا په افغان طالبانو باندې چې دوی ګنې پاکستانی طالبان حمایه کوي، دا غټ موضوعات دي. دغه نخطه په محلي کچه رامنځته کیږي، دا د دواړو هیوادونو په اړیکو ډېر زیات قابل د ملاحظه اغیز نه کوي.
او په دې وروستیو کلونو کې موږ تاسو شاهدان یو چې څو ځله دغه ډول نښتې شوې دي، لارې بندې شوې، تقریبا په روژه کې 25 ورځې په همدې کال روژه کې دغه تورخم لارې بنده و چې ډیره ستراتیژیک او مهمه لار ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي تر څو په راتلونکي کې دغه ډول نښتې ونه شي او خلکو لپاره سرخوګای جوړ نه شي؟
زما په نظر په نږدې راتلونکي کې فکر نه کوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. عمده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازعه ده. د افغانستان لورې دا یو فرضي کرخه بولی، پاکستان بیا دا د سرحد په توګه پیژني، او دا عمده دلیل دی چې پاکستان بیا دلته پارون کې اقدامات کوي او د خپل حق بولی. زمنګ اړخ دا ورسره نه مني او هر وار په دغه باندې بیا شخړې او نخطه رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان د اغینا یو قدم ور اخو هم نور پرون کې اقدامات کوي، لا زیات محدودیتونه په تګ راتک باندې دلته وځ کړی دي، او په ډیرو نور متنازع سیمو کې هم دوی تاسیسات جوړي. نو تر څو چې پاکستان دغه پرون کو اقداماتو نه صرف نظر نه کړي، فکر نکوم چې دغه سیبریدونو مخنیوي دی وشي او دا به بیا بیا دغه سنخته برامنست کیږي.
په اسلام آباد کې په خوانی افغان سفیر زردشت شمس وچه آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو را سره پاتشي وړاندې درته په دې خبري خبرونه کې، په افغانستان کې د طبي لابراتوارونو په اړه د خلکو د شکایتونو راپور لرو. خلک وایي چې شکایتونه ډیر دي، لابراتوارونه هغه څه چې لازم ده فعالیتونه نه کوي او فعالیتونه هم مسلکي نه وي. په دې اړه راپور لرو. دغه راز به په یو بل راپور کې واوري چې تمباکو د انسان بدن ته کوم زیانونه اړي. خو اوس راځو دې ته چې د کډوالو نړیوال سازمان ایو ایم شمیرې ښیي چې په تیرې وونه کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتی د هغو شمیر پرتله چې له افغانستانه وتلي دي دوه چنده زیات دی. ایو ایم تیر ورځ دغه شمیرې په یو راپور کې خبرې کړې چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان د پالیسیو له سختېدو سره هم مهاله د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وروستۍ شمیرې ښیي چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر د هغو کسانو په پرتله له دوه چنده زیات و چې له دغه هیواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د 2015 کال د مې له 13مې تر 24مې پورې د خلکو د تګ راتګ په اړه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سوی زیاته کړې چې د مې په یاد اونۍ کې ټول ټال 104,803 کسان افغانستان ته ستانه سوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 16,132 کسان له ایرانه او 43,241 کسان بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. په راپور کې زیاته سوي چې د راستنېدونکو 83% له ایرانه په زور ایستل یا رد مرسوي، 14% یې په خپله خوښه راستانه سوي او 12% یې د ناامنۍ د احساسولو له امله له ایرانه وتلي دي. دغه راز د نیول کېدو له امله ویره، ځورونې او ایستل، د استوګنې د اسنادو نه درلودل، د ټولنیزو او اقتصادي فشارونو زیاتوالی او د کورنۍ د غړو نیول یا ایستل بیا له پاکستان نه د دې کسانو د بیرته ستنېدو اصلي لاملونه بلل سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته ستون سوی او اوس د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې اوسیږي او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل:
نو بیا تورخم ته راغلم، موږ سره داسې کوم امداد کوم هڅې و مرستې چې کوم رادیوګانو کې لاندونه کېدل هغه کې کېدل، هغه کوم شی موږ ته ملاو نه شو. نو اوس په الحال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته هم وویل:
مو میران هستیم برای فعلا دیپور دم نشدیم، مو وضعیت ایران وخیم است.
موږ له ایران کې یو، تر اوسه نه یو ایستل شوي، خو په ایران کې وضعیت ډیر وخیم دی. کورنۍ ډیرې ځوروي او کډې له کورونو ایست اچوي. نیول ډیر دی، خلک ډیر ځورول کیږي. څه موده وړاندې مې ورور له خپلې کورنۍ سره دلته را روان و، خو بیرته وشړل شو.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم هم د مې میاشتې د درېیمې اونۍ په راپور کې ویلي چې په دې موده کې 84,024 کسان له افغانستانه وتلي چې 46% یې پاکستان او 13% یې ایران ته تللي دي. دوی د دې لاملونه تر ډیره د روغتیایي ستونزو د حل هڅې، تعلیم یا د کورنۍ غړو سره لیدل او په دې هیوادونو کې د ژوند کولو اراده بللې ده. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې د دوی د افغانستان ډی ټی ایم پروګرام هر هغه کس حسابوي چې د اسلام قلعه، میلک، سپین بولدک، غلام خان او تورخم د پولو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر 4 ورځې وړاندې په خپل ایکس پاڼه لیکلي وه چې د روان کال د اپریل او مې په تیرو دوو میاشتو کې له 500,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې سازمان په خبره ډیری دا کسان په زور ستانه سوي چې ډیره برخه یې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستانه دي.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي که څه هم په دې هیواد کې زرګونه لابراتوارونه او د تشخیص مرکزونه فعالیت کوي او په دې برخه کې په میلیونونه ډالر پانګونه هم شوې، خو په وینا مهمې او جدي ناروغۍ پکې نه تشخیص کیږي. په دې تفصیلي راپور کې مو ورته کتنه کړې.
تقریبا 14 کلن جلې ده ناروغی لري چې تشخیص نه کیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې د لابراتوارونو او تشخیص مرکزونو د کار د څرنګوالي په اړه شکایت کوي. دی وایي په پزنګلو کې یو 18 کلنه انجلۍ له تیرو نږدې 5 کلونو راهیسې ناروغه ده، خو بیلابیلو د تشخیص مرکزونو ته یې د مراجعې سربیره ناروغي نه ده تشخیص شوې.
لابراتوارونه یا تشخیص مرکزونه خو په کابل کې شتون لري، خو په تش په نوم دي. زمونږ یو ناروغ دی چې هیڅ تشخیص نه کیږي. هر لابراتوار او ډاکټر ته چې خپل دوا ورکوي او هغه دوا سره نه کیږي. 15 کاله کېږي تر اوسه پورې د تشخیص نه دی شوی په داخل کې. نو بهر ته د تلو نه وس لري، نه توان لري، نه واسطه لري، نه پیسې لري.
د ډیری ناروغانو کورنۍ په دې لابراتوارونو او د تشخیص مرکزونو کې د غلط تشخیص له امله هم شکایت کوي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده وړاندې ورته په طبي لابراتوار کې د یوې لور عادي میکروبي ناروغۍ په اړه ویل شوي وو چې د سینې په سرطان اخته ده، او دوی سخت اندیښمن کړي وو چې په خبره یې پاکستان ته لتاګ او معاینات وروسته دا خبره غلطه ثابته شوه. خو دا شکایتونه یوازې له کابل نه بلکې په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د کونړ ولایت اوسیدونکي عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې مور یې د وینې په سرطان او تری بیا د زړه په ناروغۍ اخته دي چې په خبره یې د تشخیص لپاره پاکستان ته پتاګ اړ شوي دي.
بالخصوص شرقی زون کې داسې مجهز لابراتوار نشته چې باغې کې شدید او بیماریانو ریزلت او نتیجه پکې معلومه شي. ما مشر تر دې واغه د زړه تکلیف لري او ما مور دا واغه د وینې سرطان لري. هغه هم د ټول معاینات لابراتواري دی او کنور دا ټول په پاکستان کې وشو. دا دلته داسې لابراتوار نشته دی چې باغې کې بیماریانې تشخیص شي او که په خارج ته څوک هر څوک شي زین واغه د ډیرو مشکلاتو سره ځي.
د روزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته ستونزه یادوي.
زبر مریضان چې کله مرده دی ستونزه سره مخ شي هغه کابل ته ځي یا نور کندهار ولایت ته ځي. هلته هم تشخیص نه کېږي هغه بیا ځي پاکستان ته یعنې بهرنۍ هیواد ته ځي. زموږ غوښتنه دولت څخه دا ده چې لابراتوارونه راوي او ته جوړ کړي ترڅو زموږ مریضان ته اسانۍ سره وکولی شي خپل تشخیص پخپل.
دوی وایي د افغانستان د روغتیا سکتور کې ستونزې د دې لامل کیږي چې هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان د خپلو ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره هند، پاکستان او ایران ته سفرونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، ازادۍ رادیو د مهال د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په منځنۍ 1296 سپو او د غراز د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په لاندو سپو اوریدلی شي. اوس هم رازو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په هرو څلورو مشرانو کې یو تن تنباکو استعمالوي. د ډبلیو ایچ او د افغانستان څنګه دا خبره په خپل اکسپانه داسې مهال خبره کړې چې د می یو ډیر شمه له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په همدې پلمه زما همکار احمد شیبر د ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې. د مرکې په پایل کې له هغه نه پوښتلې چې د سیګریټ او نسوارو په برخه کې دا خبره مشهوره ده چې د سرطان زیږندوی دی خو تنباکو څه زیانونه اړوي.
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالیږي. کنه معمولا یا به د سیګریټو یا چلاندې لارې څکول کیږي او یا د نسوارو په ترکیب کې پخلی کې اچول کیږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د اوریو، د حنجرې او دغه سي د مرایو مېدی له سرطانونو نیولې ته د سږو پر سرطانونو پورې د پوستکي پر سرطانونو پورې د سرطان مختلف ډولونه له دې نه پیدا کېدای شي. له دې ورهاخوا د سږو نور مزمن مرضونه لکه انفیزیما چې د جو یا مزمن برانشیت دا ورنه پیدا کیږي او د ډیرو نورو ناروغیو لپاره لار هواروي.
یعنی څنګه لار هواروي؟
دا په بابت کې یو شی دی چې ریسکو فاکتور وي یا خطر زیږون کې عاملونه داسې عاملونه دي چې د نورو ناروغیو لپاره بدن مساعدوي. مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت ته، د شکرې ناروغۍ ته، د بدن د رګونو تنګېدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته. بلکې بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګریټ او تنباکو ورته یو خطري عامل دی یا خطر زیږونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه ته سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، کچا څو کاله سیګریټ څکولای وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پریشتي، د مخکینی عادت هغه اغیزې پاتې شي؟
مسله دا ده چې هر کله چې سیګریټ پریښودل شي اول خو وروستي زیانونه یې د وروستي زیانونو مخنیول کېږي، یعنې تر دې زیات زیان نه رسیږي بدن ته. او بل دغه تیر زیانونه چې اوښتي دي هغه د وخت په تېرېدو سره ځینې پیرته سمیږي او خطرونه رفع کیږي. یعنی په هر حال هر کله چې سړی د سګریټو څکول او د نسوارو کول پریږدي په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخوانی مثلا یو چا لاس کله سګریټ څکولای دی خو اوس یې پریشی دی، د سرطان په ناروغي د دښته کې دوه چانس بیا هم زیات دی.
دا مطلق سړی نه شي ردولی خو چانس یې ډیر کمیږي نسبت دې ته چې سګریټ څکول وغځوي دوام ورته ورکړي.
په وروستیو کلونو کې الکترونیکي سګریټ زیات شوی دی، څرنګه دا هم روغتیایي زیانونه لري؟
نو بالکل، اول داسې تصور و چې ممکن تر دې عادي سګریټو د دې زیان کم وي، مګر وروسته چې دغه سګریټ عام شول او بیا څېړنې ورباندې وشي بالکل دا هماغسې مضر دي لکه نور عادي سګریټو غوندې، یعنې هېڅ ډول دغه نه دي. یا هغه دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پروږدي دي او ګمان کوي چې دا چې داسې ښه وږم لري او نرم هغه لري که نه، فکر کوي چې دا به مضر نه وي. حال دا چې په قیلون کې هم ډېر سرطان زیږي مواد شته او په دې برقي الکترونیکي سګرټونو کې هم.
دا سوال مهم دی چې ولې یو څوک سګرټ یا نسوار ژر نشي پرېښودی ډاکټر صاحب؟
تو خبر دی یو دا چې بدن ورسره جوړدی کېږي، په تمباکو کې نیکوتین دی او نیکوتین په مغزو کې ځینې مواد تولیدوي چې هغه انسان ته یو څه د هوساینې احساس ورکوي. نو کله چې سګرټ پریږدي بیا دغه نیکوتین بدن ته نه رسیږي او هغه مواد په مغزو کې نه ترشح کیږي، سړی د نارامۍ او ناکرارۍ احساس کوي. دا یو خبر ده. البته د دې چاره ډېره اسانه ده، اوس د سګریټو د پرېښودلو دپاره ژاولې شته، یو رقم چسپونه دي، ټلیفونه دي چې پر مټ لګول کیږي، هغه داسې په تدریج ورو 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 کم کم نیکوتین بدن ته ننباسي او د سګرټ یا نسوارو د نه څکولو په وجه هغه کمښت چې د نیکوتین پیدا کیږي هغه پېجبیره کیږي. یا مثلا ژاولې دي چې ژول کیږي او سوکه سوکه هغه نیکوتین خوشي کوي. دا یوه مسله ده. او بله مسله چې ده هغه دغه تاسې ویل کېږي چې تر دې بدني روغتیا رواني روغتیا زیات نقش لري پکې، یعنی انسان یو رقم اروایي لحاظ ورسره روغدی شوی وي او ځان ناکراره احساسوي، حال دا چې هغه فزیکي اثر هغومره شدید نه وي لکه څومره چې اروایي روغتیا.
یعنی یو ډول عادت وي، مثلا یو څوک سګریټ څکوي ځي بهر وځي یو مایان وخت کې، یا فرضاً یو څوک کتاب لولي او یو وقفې ته ضرورت لري سګریټ څکوي، نو دغه یو عادت هم بیرته په ده باندې تاثیر کوي. لیکن
بالکل بل هر عادت خاصې دام یو عادت
دی،
حتی دغه جستونه کنه چې دغه جست چې دغه سګریټ په لاس څنګه سړی نیسي یا په شونډو باندې څنګه ږدي یا د سګریټ څکولو په وخت کې څنګه دریږي، غاړه څنګه نیسي کنه سر څنګه نیسي، دغه اته دغه حرکتونه داسې عادتونه بدلیږي چې بیا پریښوولې سړی یو څه ځوروي.
دا ژاولو ته تاسو اشاره وکړه د سګریټ ته پریښودلو له خطره، دا خاص ژاولې دي په افغانستان کې پیدا کیږي؟
او په افغانستان کې پیدا کیږي د نیکوتین ژاولې بولي، او نو په یو وخت کې خو په کابل کې په درملتونونو کې پیدا کېدل، اوس هم ممکن پیدا شي.
او دغه ژاولې د نسوارو له خطر هم ګټورې دي چې څوک نسوارو سره پریشتي؟
او بالکل، ځکه چې په نسوارو کې خو اصلي ماده هغه نیکوتین ده کنه چې نسوارو نه بدن ته نه ننوځي.
ډاکټر محب زغم و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکون کو شرغلاست ولسم چلگی و ولسم وستا. نن ورځ موږ تاسو راځو د شمزی لرونکو حیواناتو پاتې موضوعات هم وای. په تېر لوست کې مو کبان وپېژندله. نن ورځ راځو د دوی د ټولګې څخه یو بله ټولګه چې زحیتین دی هغه پېژنو. زموږ تاسو درس به د 190 صفحې څخه تر 130 صفحې پورې به دوام وکړي. راځو زحیتین. زحیتین یا هم امفیبیان څه معنا لري؟ دا چې دی یو عربي کلمې څخه اخیستل شوی دی چې زو د خوان او حیاتین هم د دوه ژوند په معنا سره دی. یعنی دا په لاتین کې دغه امفیبیوس شدی دا د ژوند د دوه ژوند معنا ورکوي. دوه ژوند څه معنا؟ یعنی دوی چې دی هم په وچه کې او هم په اوبو کې خپل ژوند مخته وړي. دغه زو حیاتین چې دی هغه په عمومي درو چولګو باندې ویشل شوی، په درو ډولونو باندې ویشل شوی دی. چې یو یې بیلکی دی چې ښه مثال یې چې موږ ورته سي لیدلی هم دی چونګښې دی. همدارنګه بل دوام ډول چې دی لکۍ لرونکي زحیتین دی چې په هغه کې سلمنجر او نیوټس د دې د ښه مثالونو څخه راځي. همدارنګه دریم ډول چې دی هغه بې پښو زحیتین دی چې ښه مثال یې سیسیلین دی چې دوی مثال بې پښو او بیلکی دی. اور پسې راځو د هغه وروسته دغه وایو زحیتینو کومې ګډې ځانګړتیاوې چې دي. یعنی دوی څه هم په ډولونو کې فرق لري، خو دوی خپل په ځان مطلب یو د بل سره ځینې یو ډول خاصیتونه هم لري. راځو دغه پیژنو. زحیتین چې دي عموما د دوی کوم پوست چې دی هغه خپل په ځان کې پترې یا هم پلسونه نه لري، او دوی یو ډول غوده ترشو دی، یو ډول غودې څخه یو ډول مواد ترشو کوي چې هغه د دوی کوم جل چې دی کوم پوستکی چې دی هغه همیشه نمناک نمجن ساتي. او دغه کوم زحیتین کوم حیوانات چې دی دوی حرکي غړي پښې یا دوی جوړې لري، خو ځینې لکه څنګه چې موویل سیسیلین چې دی هغه بې پښو دی، پښې نه لري. خپل د بدن په واسطه، خپل دا کوم نمجن وجود په واسطه چې کوي حرکت کوي. او د دوی زړونه چې دی درې جوفه لري چې دوه دانې دهلیزونه او یو دانې بطن دي. مګر په کبانو کې موږ وایو چې دوه جوفه لري چې یو دهلیز او یو بطن. او همدارنګه دغه کم زحیتین چې دی تنفس چې دی ځینې د برانشونو په واسطه، ځینې د پوستکي په واسطه او ځینې د سږو په واسطه کوي. چې دوی خپله دا کم په بشمزي حیوانات کې موږ ویلو دا کم چې نه دغه جوړښت ول نمجن جوړښت ول، د دوی پوستکي خپل په ځان کې داسې خاصیت لري چې دوی کولی شي د پوستکي په واسطه خپل تنفس سرته ورسي. او دوی چې دی دغه کم حیوانات چې دی دوی د هاضمي سیستم چې دی د جهاز نه لیه له کلواکا سره نښتی دی، یعنی د اخري معقد د برخې سره نښتی دی. او دغه کم حیوانات چې دی مغزه یو جوړه مغزي عصب لري چې د هغه په واسطه د دوی کوم حسي غړي چې دی هغه فعالیت کوي. چې مثال که چېرې دوی یو تخریش وویني په چټکۍ څخه د هغه ځای څخه زغلي تښتي زندې تر څو پر دوی باندې حمله ونیسي. او د دوی القا چې د داخلي ده مثال بهرني هم پکښې وجود لري، او ځینې چې دی په دې کې ډیری چې دی هغه هګۍ اچوونکي دي. رازو ته دوی د ډولو څخه یو ښه مثال چې د چونګښې دی هغه وایو. چونګښه چې د هغه مجوتسي ټولو لیدل د پډیرو ساحو کې وجود لري، زیاتره په نمناکو او تودو سیمو کې د خپل ژوند مخته وړي. او دوی چې دی ځینې دغه چونګښې دي مختلف ډولونه لري، ځینې چې دی زهري دي چې مثال زهر لرونکي دي، او ځینې چې دی پر ونه باندې مطلب کولای شي چې وخیږي، او ځینې ساده خپل پر وچه باندې کولای شي چې خپل ژوند مخته یوسي. دا دغه کم زهري چې چونګښه چې دی هغه خپل پلان کې یو ډول خودي لري چې دغه زهري کم زهري مواد چې دی هغه شکی تر شکی. راځو دوی د معمولي چونګښو د جوړښت څخه چې د مثال جوړوي معمولي چونګښه وایو د چونګښو د ډلې څخه. معمولي چونګښه چې د هغه د زحیتینو له ډلې څخه ده او شمزي لرونکي حیوانات په ډله کې راځي. او دوی چې دی هګۍ چې دی هغه د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي. کله چې د لاروا مرحله یعنی د مکمل د مرحله لري د استهالې فوتوسنتیز د میتامورفیزز
مرحله لري چې په دې کې مثال د لاروا په وخت کې په بوکی ژوند کوي او کله چې بلوغ ته ورسیږي بیا په وچ کې ژوند کوي چې دا د لاروا په وخت کې دی برانشونه لري او د کله چې وچ تر اوسه بیا سږي لري او د سږ په واسطه خپل تنفس کوي. ورپسې دا زو د چنګشي بهرنۍ جوړښت وایي. چنګشه چې د هغه په مثال خپل په جوړښت کې مشخصه غاړه او لکۍ نه لري، چې دوی خپله سر په برخه کې سترګې لري چې لوی او مخامخ سترګې لري چې مثال پراخه هر شی کولی سي په اسانۍ سره وویني، او د دوی د سترګو شاوخوا شفافه پوښونه شتون لري چې د سترګې د اوبو لاندې ساتلی سي. همدارنګه پزه چې ده د مثال پزه چې دي هغه د خولې پورته دوه سوري لري چې د تنفس لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د بوی کول وړتیا هم لري، او خوله چې ده ډیره لویه خوله لري چې د ښکار لپاره ورڅخه کار اخلي. ژبه چې ده اوږده ده، چسپناکه ده او مخکې خواته تړلې ده چې ښکار مثال دوی چی کوي په نسي دوی چې دي عموما حشرات څخه خپل تغذیه کوي چې د هغه د دغه چسپناکې خولې په واسطه ورباندې نش دا کوم حشرات چې دي ورباندې نشي او خپل مثال تغذیه ورڅخه کوي. او غوږونه چې دي د ټایپینګ په نامه غشا ده مثال په نوم یو حلقوي جوړښت چې د سترګو ترشا شتون لري چې د اورېدو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه هم د دوی تنیې تر زو د پوستکي په برخه کې نری نرم او رطوبت لرونکي دي چې د اوبو او اکسیجن جذبولو وړتیا لري. همدارنګه د چنګشي پوستکي چې دی له ځانګړو غدو څخه مخات تولیدوي چې د اوبو له وچېدو څخه مخنیوی کوي، یعنی د دوی کوم وجود چې دی همیشه چې پاتې کیږي نمجن پاتې کیږي. او ځینې چنګشي چې دي هغه زهري غدې لري لکه څنګه چې مو وویل چې د ښکار کوونکو څخه مثال د ساتنې لپاره ورڅخه مثال په هغه وخت کې زهر تولیدوي. او شکل چې دی بڼه چې ده هغه لنډ او بدن یې چې دی لنډ او ګرد دی چې د اوبو او ځمکې دواړو لپاره مناسب دی. او رزو پښو ته مخکې پښې چې دي لنډې او د څلور ګوتې سره دي او د ځمکې پر سر حرکت کولو او د بدن ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخلي. او وروستۍ پښې چې دي هغه اوږدې قوي دي او د پنځو ګوتو سره دي چې د پورته کېدو او ټوپ وهلو لپاره ځانګړې شوې دي، او د ګوتو ترمنځ یې غشا لري چې د لامبو وهلو لپاره ورڅخه کار اخلي. او لکۍ چې وایي چې د بالغو چنګوشو لکۍ نه لري، خو د لاروا په مرحله کې چې دی شتون لري لکۍ. کله چې بالغ سي بیا دوی خپل په ځان کې لکۍ نه لري. او رنګ چې دی د پوستکي رنګ چې دی د چاپېریال سره تطابق کوي، چې مثال د ښکار څخه د ساتنې لپاره دغه کوم د اوښتلو او وړتیا هم لري په ځینو کې. او ځینې چنګوشي چې دي ځانګړي رنګونه لري چې ښکار کوونکي ته د زهرجنوالي خبرداری ورکوي، یعنې د دوی دونه جل برېښندو کوي چې څوک دستي پرې ویژه چې دا چې ده زهرجنه ده. او د ارخ کرشه دوی چې دي په لاروا مرحله کې شتون لري چې د اوبو د حرکت او فشار د احساس لپاره ورڅخه کار اخلي، او د بالغو چنګوشو په وده کې له منځه ځي. دوی دغه کوم چنګشي چې دي په دې کې نارینه او ښځینه دواړه وجود لري چې د هغه څخه دوی د مثال د القا په واسطه د دوی نوې چنګشي مصر ازي هګۍ مصر چې دغه څخه مثال مرو لاروا مرحله یعنی په اوبو کې هګۍ اچي او د لاروا مرحله هغوی الته تیری. او د کوم نارینه کوم دغه چې دي چنګشي چې دي هغوی د پښو غټه ګټه چې د نسبت ښځینه جنس ته غټه ده، ځکه چې د القا کولو په وخت کې ښځینه جنس پرې ټینګه چې کولی سي نیولی سي. او دوی خپل په ځان کې سعودي دغم تنابونه هم لري چې دغه په واسطه د دوی غش تولیدېږي. ورپسې راځو سشیدونکي یا هم کم خزندگان چې دي هغه پیژنو. خزندگان چې دي هغه د ځمکې پر مختلفو برخو په مختلفو ډولونو باندې پیدا کېږي چې په لاتین کلمه کې ورته ریپټیل ویل کېږي. ریپټیل خپل د خزنده معنا ورکوي. او دغه کوم حیوانات چې دي دوی عموما د خپل د نس په واسطه د چیکي حرکت کوي، کشش خوري چې د بل ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. او هغه علم چې د خزندگان څخه مثال د خزندگان په باره کې باز کوي د هرپتالوجي په نامه سره یادیږي. او دغه حیوانات چې دي عموما وچ پوستکی لري، او بدن چې دي چې دغه پوستکی د دې لامل کې چې د زیات تبخیر څخه د دوی مخنیوي کوي. او دوی چې دي په مختلفو ډولونو ویشل شوي دي چې مثال سرمشکې، سمسارې، تمسا یا هم کرکودال، ماران دي، دغه رقم سمندري کشپان دي، او ځینې مثال په وچه کې کشپان چې ژوند کوي، عام کشپان دي، ډایناسورز دي چې ډایناسور ډولونه چې دي نن ورځ د منځه تللي دي، یوازې پاتې شونه پاتې دي، سکلیټ یې پاتې دي، نور کروکوډایل چې دي هغه څه شوي دي، له منځه تللي دي. ډایناسورس کروکوډایل خو چې دي هغه سمساري دي چې اوس هم وجود لري. چې موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دي د چاپېریال په مختلفو برخو کې ژوند کوي، راځو د دوی ګډې ځانګړتیاوې پېژنو. دغه خزندګان چې دي خپل په منځ کې که څه هم فرق لري د جوړښت له مخې، خو ځینې خاصیتونه ځانګړتیاوې یو ډول دي. چې هغه کې مثال موږ وایي دوی چې دي ټوله د وینې تړلی دوران لري او زړه یې درې جوفونه لري، چې یوازې په دوی کې کروکودایل یا سمساره چې ده هغه د زړه څلور جوفه لري. او دوی عموما ټوله چې دي تنفس د سږو په وسیله کوي. او جنسونه هم مختلف دي، یعنی هم نارینه جنس پکې وجود لري او هم ښځینه جنس پکې وجود لري. او القای داخلي ده چې په دې کې زیاتره چې دي هګۍ چې وي، مګر په دې کې استحاله یا هم میتامورفیسس عملیه وجود نه لري. دوی چې کله مثال کوچنی چیچی اوسي، هغه یې د بالغ حیوان څخه یو څه توپیر په شکل په اندازه کې لري، مګر نور مطلب په اندازه کې لري، نور عینې هغه ته ورته. او بل دوی چې دي د مغزي اعصابو شمېر یې دولس جوړې دی، چې د هغه په واسطه دوی د کم حصي غړي چې دي هغه کار کوي. ازو د دوی د خزندګانو ډولونو څخه یو چې د چرمشکۍ ده، سرمشکۍ ده، چې هغه په ډیرو هغه ګرمو ساحو کې چې خپل ژوند مخته وړي او د ګیډې په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. دا چې دي د نړۍ په ډیرو برخو کې، په ټولو برخو کې موندل کېږي، خو په سیاحت اندازه لکه څنګه چې مول په ګرمو او وچ کې پیدا کیږي. او دا حیوانات چې دي د مثال دا کوم ښکار چې کوي، د هغو دوی داسې ځانګړتیا لري چې هم وشونکي دي او هم ښکار کوونکي دي. یعنی هم پر دې باندې ښکار کېږي او هم نور چې کوي خپل تر ښکار لاندې راولي. دوی بدن چې دی اوږد او نری بدن لري چې د ځغستې او ښکار لپاره جوړ شوی دي. او همدارنګه سر کې چې دي سترګې دي، چې د سترګو ستره وړتیا چې ده د ښکار لپاره کاریږي. ځینې شمشکیانې چې دي په دې کې موږ وایو چې په مثال د سترګو پرانستل او بندول ورتیا لري. همدارنګه پزه چې ده د تنفس او د چاپیریال د بوی کولو لپاره کاریږي. خوله چې ده په خوله کې تیز غاښونه لري چې د ښکار نیول لپاره ورڅخه کار اخلي. او ژبه چې ده اوږده او چسپناکه ده، چې ځینې ډولونه یې د ښکار نیول لپاره ورڅخه کار اخلي. او د لکۍ برخه چې ده، لکۍ چې ده هغه د ریجنریشن یا د بیا ودی یا د بیا ترمیم خاصیت لري، چې کچیر پرې کړل سي بیرته د سر خپل جوړېدلی شي. ورپسې راځو د چرمشکۍ وروسته بل ډول چې دی تمسا یا هم کروکودایل دی. دوی چې دی موږ وایي دی خپل ځان ته خاص جوړښت، غټ جوړښت لري، چې تمسا تقریبا لوی او قوي خزنده حیوان دی چې د خپل اوږد بدن، غټ خوله او قوي لکۍ لپاره پېژندل کېږي. دا حیوان چې دی په اوبو کې ژوند کولو ته ډېر تطابق لري او د نړۍ په ګرمو سیمو کې لکه د سیندونو، جهیلونو او باطل مثال ځینې نورو برخو کې چې شکل خپل ژوند سرته رسي. دوی بدن چې دی اوږ سخت او کلک بدن لري، او بدن یې چې دی له وچو کلکو او کلکو پوښونو څخه جوړ شوی دی چې د ساتنې لپاره ورڅخه ګټه اخلي. او بدن یې په ځانګړي ډول د لامبو او ښکار لپاره برابر شوی دی. ګوتې چې دی څلور ګوتې لري، چې د دغو ګوتو په منځ کې پردې موجود لري چې دوی د لامبو وهلو کې ورسره مرسته کوي. او سر کې چې دی خوله ده، چې په خوله کې تیره غاښونه دي چې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه سترګې چې دی د سر په پورتنۍ برخه کې موقعیت لري، چې د اوبو لاندې ښکار کولو پر وخت لید سره مرسته کوي. همدارنګه د تنفس لپاره د اوبو له سطحې پورته ساتل کېږي، حتی کله چې بدن یې په اوبو کې ډوب وي، پزه یې چې کېږي د هغه په واسطه تنفس کولی شي. او لکۍ چې د اوږده قوي ده او د حرکت لپاره ځانګړې شوې ده. ورپسې راځو کیشپان وایو. کیشپان چې دی هغه د مثال ډېری چې دی سمندرونو کې ژوند کوي او په ډېری خپل په وچه کې خپل ژوند مخته وړي. او دوی د یو کلک پوښ په واسطه چې شل په نامه سیدیږي ساتل کېږي، چې پورتنی شل او لاندینی شل باندې ویشل شوی دی. او دغه کوم کلک پروټکټ چې دی مثال دوی د خارجي صدمات څخه ساتي. دوی د مختلفو برخو کې او د لامبو وهلو خاصیت هم په ځان کې لري. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د زوحیات نو ګډې ځانګړتیاوې ووایاست. دویمه پوښتنه ده، څه شی دونکي یا خزندګان واضح کړي. او درېیمه پوښتنه ده، چونګښي بهرنۍ جوړښت څه ډول دی ووایاست. ساینس ټوله توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
ایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جور رو غاو سیت من پیست شرق لاست ولسم چولکی او ولسم لوستم نرمز لوست که مجا تاسی اختصاصی دفاع پیجنو پتی لوست که مو غیر اختصاصی دفاع او هم دارنگ دا دوی کم جولونه چی و دوی کرشی چی و پا حقا که کم برخی چی و هم جوله زدکرد نرمز لوست که رزو اختصاصی دفاع پیجنو پتی پا نزان پا کوچ پا اختصاصی دفاع که کم اجزاوی شامل دی از مجا استاسی درس با دا چلور نیوی مصفه سخاتر اتا نیوی مصفه پری دوام مکره نمره گازو اختصاصی دفاع چه ده حقا کل چی میکروبونه ده غیر اختصاصی دفاع ده میکروبونه پا مقابل که ناکام پاتسی بیانو میکروبونه چش کیجه ده اختصاصی دفاع سره مخامخ کیجه چه پا دیگه چه ده سپینو کرویاتو گروب شامل دی چه حقوی ده لنفوسیتونه پا نامه سره دیجه او هم دارنگ ور سره ده هرمال دفاع او حجوی دفاع شامل ده نازو ده کم دفاعگانی چه ده حقوی پیجنو نمره ده هرمال دفاع ده هرمال ده کم چه ده هومورال ده دفاع چه ده بدن ده زنگری دفاعی سیستم ها غبر خدا چه پا وینا و ده بدن نور و مایاتو که ده انتیبادی و پا واسطه عمل کوی ده دفاع چه ده ده بی لنفوسیتون و للاری ترسره کیجه دی چه ده ده کمی دن دی چه ده سر ترسی ها غیو ده غوصخه انتیجن تشخیص کولی کلا چه یو بحرنی انتیجن لکه باکتریا یا ویروس بدن تنه نوزه د بی لنفوسیتونه چی که یه پیشنی بی حجره ده فالیدو مثال فالیدل اغا هم ده هومورال دفاع پا غاره دی یعنی پا دی که چی کم حجره پا مسته یا ده تی حجره پا مرسته ده ده بی حجره چی که جه فالی که جه او پلازما حجره جوره وی ورپسه ده انتیبادی تولید چی دی اغا هم سر ترسی یعنی ده کم فالیشی وی بی حجره چی دی اغا انتیبادی تولید وی چې د سانګړو انټي جرونو سره تړل کیږي بل د هومورال دفاع بل دنده چې د هغه د انټیجن له منځه وړل دي یعنی هغه انټیبادیانې چې د انټیجن سره تړل کیږي او هغه چې کوي بې ضرره کوي بیا دغه میکروبونه چې کوي له منځه وړلو لپاره نورو دفاعي حجرو ته مثال د دوی نښې ورکوي همدارنګه د هومورال دفاع چې ده د موږ وایو ډېرې ګټې لري لکه مثال وایي د ویروسونو بکتریاو او نورو میکروبونو په وړاندې چې د بدن مایعات کې موجود وي هغوی هم چې کوي لمنځو د دوی لپاره هم ګټور دي یعنی موږ دونه په لنډ ډول سره وایو چې هومورال دفاع چې د انټیبادیو په مرسته بهرني انټیجنونو بي ضرره کوي او د بدن دفاع پیاوړی کوي چې دوی چې دي یعنی زموږ په بدن کې دغه کم انټیبادیان چې دي هغه د انټیجن په مقابل کې فعال کوي دغه اساسي دنده ورپسې د هومورال دفاع وروسته حجروي دفاع وایي حجروي دفاع چې ده د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې تی لمفوسایټونه یا د تی حجرې په مرسته عمل کوي هومورال چې و د بی حجرو په مرسته سره عمل کوي او کم حجروي دفاع چې ده هغه د تی حجرو په مرسته عمل کوي دا دفاع چې ده د هغو حجرو په وړاندې فعالیت کوي چې ویروس بکتریا یا سرطان نیولی وي همدارنګه د دې مختلف ډولونه لري چې د دغه کم سټیټوکسیک کم ډولونه چې دي لکه سټیټوسټیک کم ټي حجرې چې دي دوی داسې دنده سرته رسوي چې د حجرې په مستقیم ډول د انتانیول شوي حجرو سرطاني حجرو یا بهرني حجرو لکه پیمن شوي غړو حجرې دي هغوی چې کوي ټوله له منځه وړي همدارنګه د حجرو له منځه وړلو لپاره زهري مواد ازادوي چې هغوی وکولی شي دغه کم زهري مواد چې دی دغه حجرې چې دي چې کله منځه یوسه همدارنګه بل د ټیم رستندوی حجرې دي دوی چې دي د نورو دفاعي حجراتو لکه د بی حجرې او د دغه کم تی حجرې چې دي د فعالیدو او تنظیمولو لپاره کار کوي ورپسې د دوی بل دنده چې ده د کیمیاوي موادو ازادول دي چې د دفاع ځواب په شدت سره چې کوي ورکوي همدارنګه د تی ناظم حجرې دي دوی چې دي د دفاعي ځواب د زیاتېدو مخه نیسي او د بدن د حجرو په وړاندې د حملې مخه نیسي چې په دې سره دوی مثال کم د غچ دي دغه کم میکروبونه چې دي په اسانۍ او په ډېر چټک ډول سره کولای شي چې دي له منځه یوسي بل چې دی د ټي یا دی دون کې مثال دی حافظه لرونکي ټي حجرې دي. دا ټي حجرې چې دی د وروسته لدی چې لمرنۍ انټیجن لمنځه ولاړ سي دا حجرې ساتل کیږي چې په مثال پر راتلونکي کې د همدې انټیجن په وړاندې د چټک او قوي ځواب لپاره چمتو اوسي. کوم مایکروب چې مثال انټیجن چې راسي کله چې دوی د غو په مقابل کې حجرې جوړې کې یو څه اندازه دغه د ټي یا دی دون کې مثال حافظوي حجرې دي چې هغوی په چې کېږي پاتې کېږي چې په دې سره کله چې دغه میکروب بیا ځلې راځي د هغو په مقابل کې درېږي او په چټکۍ سره عمل ښکاره کوي. چې موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه یعنې کله چې انټیبادي تر هغه وخته پورې لومړی ځل چې کله انټیجن راسي تر هغو چې انټیبادي جوړېږي وخت نیسي. مګر کله چې دغه حافظه کې وساتل سي د حافظې په ډول سره د ټي حجرې دنده سرته ورسي بیا نو بلې پلاتو هغوی په چټک ډول سره کولی سي عمل ښکاره کړي. ورپسې راځو واکسین پېژنو. واکسین چې دی هغه خپله یو درملیزه ماده ده چې د بدن دفاعي سیستم ته د ناروغیو په وړاندې د مبارزې وړتیا ورکوي. دوی چې د بدن ځانګړي معافیت کمن کوي او د جدي ناروغیو مخنیوي کوي. د واکسین حاصلي هدف چې دی د بدن د دفاعي سیستم روزل دي تر څو د ځانګړو ناروغیو لامل ګرځونکو میکروبونو وپیژني او هغوی ته چټک ځواب ورکولای شي او دوی چې دی اوږدمهاله معافیت جوړوي تر څو د راتلونکو انتاناتو مخنیوي هم پکې شوی. یعنې واکسینونه چې دی کېدای شي ځینې یې لن محال او ځینې اوږد محال اوسه. د واکسین جوړښت دی واکسین چې معمولا د موادو د ځینو موادو څخه جوړیږي او په دې کې مختلف ډولونه شامل دي. یو چې دی ضعیف سوي میکروبونه هغه میکروبونه چې د ناروغي لامل نس کېدلی لکه د پولیو واکسین او بل چې دی د واکسین د میکروب چې سوي د مریسي برخې څخه د میکروب جوړ سوي چې دا چې دی د میکروب غیر فعال نسخه چې د بدن د دفاع ځواب چکی هڅوي لکه د ریبز واکسین دی. بل چې دی د میکروب یو برخه دی یا مسنجر ار ان ای ځینې خصوصي سوي چې دی د میکروب انټیجن یا پروتین چې بدن کې د هغه پر وړاندې چکی مافیات جوړوي لکه د کورونا واکسین او ځینې چې دی جنټیکی مواد لکه چې موږ یو چې دی د میکروب برخه خصه کېږي چې دی د جنټیکي مواد ځینې اخیستل کېږي لکه د ار ان ای یا ډي ان ای په مرسته د معافیت سیستم هڅول دي چې په هغه کې مثال د مسنجر ار ان ای څخه واکسین جوړیږي. واکسین چې دی هغه بدن دی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسي. واکسین بدن ته داخليږي د ستنې له لارې یا هم د خولې له لارې او بیا د دفاعي سیستم حجرې لکه بي او تي حجرې کولی شي چې دغه واکسین په مرسته انټیجن وپیژني او د معافیت سیستم انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي چې په راتلونکي کې بدن د همدې میکروب سره مخ سي معافیت سیستم په چټکۍ سره ځواب ورکوي او ناروغي مخنیوي کوي. ورپسې د واکسین وروسته موږ او تاسو راځو فعال مافیات او غیر مستقیم غیر فعال مافیات وای. مستقیم مافیات یا هم اکټیو امیونټی چې دا هغه ډول مافیات دی چې د بدن د دفاعي سیستم له خوا د ناروغیو په وړاندې په خپل تولیدیږي. کله چې بدن ته یو انټیجن مثال د غسل مخامخ کیږي په دغه وخت کې بدن د مافیات حجرې او انټیبادي جوړوي چې د اوږدمهاله ساتنې لپاره ځانګړي حافظوي حجرې جوړوي میموري سلز جوړوي. همدارنګه فعال مافیات چې دی هغه هم مختلف ډولونه لري چې طبیعي فعال مافیات دی چې دا هغه مافیات دی چې بدن د طبیعي انتان یا ناروغي په پایله کې ترلاسه کوي. مثال د خبرې کې نفر اوسي یو انسان اوسي شری یا چیچک به اخلي بدن یې د دې ناروغي په وړاندې انټیبادي جوړوي او په راتلونکي کې ورته ناروغي د چې کېږي دغه ناروغي سره نه مخامخ کیږي په دغه ناروغي بیا نه اخته کیږي. بل مصنوعي فعال مافیات دی دا هغه مافیات دی چې د واکسین له لارې ترلاسه کیږي. مثال واکسین انټیجنونه بدن ته چکیږي او ښکاره کوي چې بدن یې په وړاندې انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي. د فعال مافیات چې دی خپل په ځان کې ځانګړتیاوې لري دوی چې دی اوږدمهاله وي ځکه حافظوي حجرې په دې کې چکیږي جوړیږي. همدارنګه بدن په خپل مافیات چکیږي خپل تولیدوي او د مافیات ځواک د انټیجن سره د بدن لومړنی تماس پر اساس ډیریږي. یعنی فعال مافیات چې دی هغه د ناروغیو په وړاندې قوي او اوږدمهاله ساتنه برابروي. همدارنګه بدن ته د دې وړتیا ورکوي چې په راتلونکي کې د ورته ناروغیو په وړاندې دی چې وکړي چټک عکس العمل ښکاره کړي. ورپسې راځو دا خو اکټیو امیونټي وه، غیر مستقیم یا غیر فعال یا هم پیسیو امیونټي وایو چې هغه څخه مطلب څه دی. غیر فعال معافیت چې دی هغه ډول معافیت ته ویل کیږي چې پکې د بدن دفاعي سیستم په خپل انټي باډي نه تولیدولی، بلکې مثال تیاری شوي انټي باډیان یا معافیتي مواد له باندنۍ سرچینې څخه یا د خارج د خوا څخه څه شي کیږي ترلاسه کیږي. دا ډول معافیت چې دی لنډمهاله وي، ځکه چې حافظوي حجرې پکښې کې نه جوړیږي، مګر فعاله مستقیم معافیت چې و هغه څه شي زموږ بدن خپله حافظوي حجرې دغه په واسطه جوړېدلې. په غیر فعاله معافیت کې چې دی هم ډولونه شته چې یوې طبیعي او بلې مصنوعي دي. طبیعي غیر فعاله معافیت چې دی هغه معافیت دی چې له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي، لکه مثال د مور د شیدو په واسطه ماشوم ته د انټي باډیانو انتقالیدل دي، او یا هم د مور د وجود له لارې د بن یا ناف په واسطه د انټي باډي انتقال دي. او بل چې دی مصنوعي غیر فعاله معافیت دی چې په دا هغه معافیت ته موږ ویلی سو چې د تیار انټي باډي یا معافیتي مواد د ستنې له لارې بدن ته ورکول کیږي، چې په هغه کې هم موږ ډېر مثالونه ورکولی سو، لکه د ټیټانوس یا د سپیچول لپاره د ریپس انټي باډي. ورپسې راځو مرو تاسې بله موضوع وایو چې زموږ مثال وایي په زیات عمر یا زړو خلکو کې معافیت په څه ډول سره دی. د زړو خلکو معافیت سیستم د ځوانانو په پرتله زندېدلی او کمزوری کیږي، او د عمر زیاتېدو سره د معافیت سیستم ځینې بدلونه او ستونزې تجربه کوي چې هغه عبارت دي، اول خو د دوی کمزوري معافیت دی. د کم زاړه خلک معافیت سیستم چې دی د ځوانانو په پرتله لږ ځواب ویونکي کیږي، یعنی د دوی ټي لمفوسایټونه چې دي د عمر په زیاتېدو سره د دوی ټي لمفوسایټونه او همدارنګه بي لمفوسایټونه چې دي یا د هورمال دفاع برخه چې ده اغېزمنتیا له لاسه ورکوي، چې د دې عمله یې بدن د ناروغیو او انتاناتو په وړاندې لږ ځواب ویونکي کیږي. او بل چې دی د حافظوي حجرو کمزورتیا یې ده. د عمر په زیاتېدو سره د دوی د معافیت سیستم حافظوي حجرې چې دي د بدن د یو ځل انتان یا واکسین پر وړاندې د دفاع لپاره چمتو کیږي او کمزوري کیږي. همدارنګه کله چې د دوی کم دغه دا کمه برخه چې د مثال وایي کمزور سي، د هغه وروسته بیا د هغه په وړاندې د دغه کم وایرس په وړاندې چې میکرو په وړاندې په صحیح ډول سره جواب نسي ویلی، دا په دې معنی چې د زړو خلکو ته د ناروغیو یا انتاناتو په وړاندې د کم معافیت چې دی هغه په چټکۍ سره نه ورکول کیږي. همدارنګه اوږدمهاله ناروغي ده. عموما کم کسان چې عمر یې زیات اوسي معمولا د اوږدمهاله ناروغیو لکه د زړه، شکرې، فشار یا سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، چې دا ناروغۍ د معافیت سیستم ځواب ورکول ته زیان رسوي. همدارنګه د ارګانونو چې د دې ناروغۍ لپاره کارول کیږي لکه د امینو سپریسر د ارګان د معافیت سیستم شکی کمزوري کوي. او د واکسین اړتیا چې دغه کم کسان چې دي زاړه خلک چې دي د واکسین کولو اړتیا زیاتېږي د دوی دپاره، ځکه چې د هغوی معافیت سیستم د ناروغۍ لکه انفلونزا، شری، ټیټانوس د دوی په وړاندې چی کمزوری، نو ځکه دوی واکسین ته ډېر زیاته اندازه سره ضرورت لري. ورپسې راځو حافظوي حجرې. په موضوعاتو کې موږ حافظوي حجرې یاد کړې. حافظوي حجرې چې دي دا حجرې د بی لمفوسایټونو څخه جوړیږي چې د انټیجن پر وړاندې انټي باډي تولیدوي. کله چې بدن د انټیجن سره بیا مخامخ کیږي، حافظوي بی حجرې یا ټي حجرې چې دي د هغو په مقابل کې په چټکۍ سره ځواب ورکوي. یعنی حافظوي حجرې چې دي هغه ځانګړي حجرو ته ویل کیږي چې د بدن معافیت سیستم له یو ځانګړي انټیجن سره د لومړي ځل لپاره مخامخ کېدو وروسته جوړوي او ساتي. ورپسې الرجي وایي. الرجي چې ده هغه د کله چې مثال د یو ناروغي په مقابل کې بدن حساسیت ښکاره کوي یا د درملو په وړاندې معافیت سیستم یا انټي باډي له حد څخه زیات کار او لامل ښکاره کوي، دا څه کیږي؟ الرجي لامل کیږي. الرجي او عوامل چې دي مختلف کېدلی سي، مثال د هوا له امله رامنځته سي، د ځینو درملو په مقابل کې اوسي، یا هم د ځینو نباتاتو او ځینو نورو شیانو په مقابل کې دي چې د هوا د چټلوالي سره دوی حساسیت ښکاره کوي یا د سینګار توکو سره. اوس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د هومورال کم دفاع چې ده هغه څه ډول دفاع ده؟ ورپسې دویمه پوښتنه، واکسین څه ډول خپل عمل سرته رسوي؟ او مستقیم معافیت واضح کړي. آخري پوښتنه، الرجي واضح کړي او وایس چې عوامل یې څه شي دي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
Thank you.